د ژوند رنگونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې وبخه دې سهار له 2 بجو شپږ بجو نه د ماخام تر شپږ بجو پورې په لندو سپو 19:15 شاو د شپې له خوانه بیا په منځنۍ سپو 12 شپږ نبی اوریدل شي. د ژوند رنگونو پروګرام کې نن ز اجمل اندر سره ما او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اوري د دوی ریپورتونه ګوري خو دوی خپل څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه خزینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي او همدارنګه نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته ریپورت ورکوي د ریپورت لپاره کافی تحقیق پکار دی، کافی معلومات پکار دی، دا به راټولوي او همیشه د ریپورت یو اړخ د تاسو د ریپورت نه د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي، خوشاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په رسنیو باندې لبیلا بیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجی کمی شوی دي، مرستندوی ادارو ورسره مرستې کمی کړی دي، خپل کارمندان کم کړی دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوی دي. د موسیقي خبرونې، نور تفریح خبرونې د محل په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاتره ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډیر ژورنالیستان له هیواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنگونه هم هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنگونه ملاوی دی، دی دوی د ژوند رنگونه هم داسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډیرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن راسره له افغانستان نه همداسې یو ژورنالیسته مجدا عزیزی په خبرونه کې میلمنه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمختللې دي او وسته کوي. مجد جان خبرونه ته ستړي مشي، دا راته وایا چې زده کړې دي څنګه کړې دي په مکتب کې، ښوونځي کې چیرته دي ښوونځی ویلې او څرنګه دی وغوښتل چې یو ژورنالیست شي؟
ډېر زیات مننه. سلامونه مینه در نه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. ما خپل لمړی زده کړې دغه کابل کې کړې دي، بیا وروسته د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پوهنتون ته کامیاب شوم. لاغې نه وروسته بیا ما سر وکړل د حقوق پنځه ویلې. د دې تر څنګ بیا ما ځینې کورسونه، ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
په کومه رسنیو کې د کار کړی دی؟ په هغه ښه وخت چې د تا په یادېږي چې خوشحاله وې د خپل کار نه، له کومې رسنۍ سره وو او څه دې کول؟
ډېر زیاته مننه اجمل جانه. ما په مختلف رسنیو کې، ځینې تصویري رسنیو کې، ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی، په مختلفو څانګو کې. لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د یو خصوصي رسنۍ کې مې د ګزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې رادیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلفو خپرونو لکه اجتماعي خپرونه، اقتصادي خپرونه او د نیوز په برخه کې مې پرزنټ کړی دي. نو مختلفو څانګو کې مې کار کړی.
له کوم خپرونه خوشاله وې کله چې د خپرونې کولې؟
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغه ته فرق کوي، ځکه چې هغه له خپل اماغه ذوق او کومه شوق چې ورسره لري په اماغه برخه کار کوي. خو مخکې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې و، زمونږ ځینې خبرونه داسې و چې مونږ له خلکو سره باندې گزارشونه ته هیئ کول او هغه بیا نشریدل. نو هغه برخه کې نو ټول ول سره مونږ غږدان و چې اواز خزینه وي یا مشخص یا قشر داس نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ به جوړول چې دغه محدودیتونه نه و چې اواز باید اوس چې مونږ ګورو اواز الکان زی او هغه خبریران چې نارینه دی هغه کولای شي لاشي. خو مخکې داس نه و چې هر هم خزینه کولای شي او هم نارینه کولای شي چې په دې برخه کې کار وکړي. بیا زما لپاره چې ډیره خو او ما پکې غزان خراحت احساسول، همدغه کله چې مونږ مستندونه جوړو دا زما لپاره ډیر خو.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنځه ول دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایي چې کېدل، مثلا زمونږ د زمونږ ولایتونو کې چې دوی دومره دسترسی نه لري نو محاکم ته خپل کومه چې کومه قضیه کېږي ډیر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایو کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت همدارنګه د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاری ورځ دې څنګه پایلې دله؟ کورنۍ نه دې څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللې روزګار دې کوله، دغه ټوله ورځ یو کاری ورځ څنګه سهار پایلې ده؟
کله چې یو کس کاغه نارینه و یو خزینه وظیفه لري نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیم اوقات لري، خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورسخه راضي وي په دې خاطر چې دا خپل هغه وخت نه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټول ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غا کې. کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي به مې په ډیره شوق به خوب نه پاسېدل، ما خپل لمونځ ادا کول روس نه مې په دې خاطر چې ما یو تقسیم اوقات درلود د تقسیم اوقات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکړم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه وسي هغه هیڅکله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی وسي او کورنۍ د سره مرسته نه کوي نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په وخت کې څه ستونزې څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدی؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت وو په افغانستان کې، اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی، د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې مونږ ځینې راپورونه کله چې مونږ ساحې ته تلو یا کوم ادارې ته تلو کوم راپور جوړول بیا مونږ ته مخکې له مخکې ویل شي که دا به نه نشي تاسو به دا سانسور کوي، یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمن و چې مونږ به داسې به هغې باندې به 2-3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمن و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کړي او راوړي، په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړي یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلی ځان لپاره، او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شي.
د هغه وخت کې هم په خارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو خزینه ژورنالیستانو کار کول. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهمو؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې وس وخت وغږیږی، په وس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې سره ته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تا ته د تا کورنۍ ته څومره مهمو؟
مخکې چې و رسنۍ هغه خپل کارمندان او پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې یو طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که هلک وي هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که مونږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه و، معاشونه هم ښه و، مثلا مونږ ته ښه د دفتر لخوا مونږ ته موټر ورکړل کله شو یعنی مونږ عمله درلود مونږ ته په دوه وخت ډوډۍ ورکول سهار او دا بل مسله دا چې مونږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت وو زمونږ ټول ضرورت کې همغه سپانسر کېدل خپل د خپرونې ټول زمونږ همغه ورکول
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوو څه فکر کوي چې دی هغه کارونه څنګه و
متاسفانه د څه خبره ده چې ما سره کسان چې و تور کار کول لاغوی لپاره خې او زمينه فرهم شواغي په هیواد کې نه دی یو دوه دانی دي نور ټول اوس په افغانستان کې نه دی او هیواد یې پری خو دی
وس تکار نلری دند د لا سور کړي ولی
خا ما چې په کوم رسنی کې کار کول متاسفانه چې دوه غوي د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وران که هغه دلیل زه قبل نه پدې خا تر چې هغه د دلیل معقوله ده هغه د خبر هغه پرسونل لاس نفر ته وکړه په دې خاطر چې د دوی په ان او وایل کې چې مونږ د اعلاناتو نشو اخستلای مونږ اواید کم دی پرسونل باید کم وسی او مونږ نشو کولای چې تاسو ته هغه تاسو سم هغه مقدار ماش دی هغه تاسو ته برابر کو په دې خاطر مونږ ته ځینې کسان چې مونږ هغه سره کار کول مونږ ټول لدان څخه پرې خودل
ها نو وس څنګه ورځ دې څنګه تیریږي څه کارونه کوي چې کار دې لاس ورکړي
انسان په ژوند کې باید هیڅ کله خپل اهداف څخه لاس ورنخلي هر انسان چې په ژوند کې کوم رسنامه لري په هغې باندې ویاړي او کوښښ وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالی اوسي دا چې مونږ هره ورځ سا اخلو او زموږ کورنۍ مونږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې تر څنګ کوښښ کوم چې نور شیان
مطالعه ورسره کوي کتابونه میتابونه تشل ولې ورسره
تاسو خو موضوع ته اشاره دلته زما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې مې په دې باندې شروع کړی او خو بیا لیک یو سو متو شو بیا ما پری خود دا مسله ما ز په هندون دوره کې چې و ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم بیا دا هغه ټول هغه مراحل خلاص شو یعنی تمام شو د ننګرهار ولایت پاړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکل دی چې ننګرهار کې من دیدم نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مطبعه ته ورکوو چې چاپ شي
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی په کې بحث کړی دی کولای شي سړي برخې را سره ووایي
ولی نه کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم عنعنات د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارونه ته بوغ دي څه کارونه کې دوی کومه برخه کې پرمختګ کړي ورزش برخه کې تعلیم په برخه کې او ځینې انجونې او هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي د دوی ټول موضوع هم ده او د دې تر څنګ چې ځینې انجونې دې ته علاقه مند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي دا ورسره ډېره مرسته کوي
د تا غوندي یا کار له لاسه ورکړې یا درس د لاسه ورکړې دی هغوی لپاره څه کېدلی شي چې وتوانېږي دغه وخت خاص یې اوس تېرېږي خصوصا چا چې دندې درلودي یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودي ښوونځي بندې پوهنتونونه تړلي دا چې ولې تړلي او ولې نه خلاصېږي په هغې موږ همیشه بحث کوو خو څه کېدلی شي دغه انجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه. اوسنی وخت کې که سو غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي، په اوسنی وخت په دې خاطر چې 3 کاله شو هیڅ معلومه نه ده او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دې وخت کې ډیره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي، او د دې څنګ ځینې آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي د دې څنګه هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه کړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي ځان لپاره، آنلاین درسونه وایي، دا به ورته ډیر ښه وي.
د خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا د یوې ژورنالیستي په توګه کار ته ستنه شي یا د یوې ښوونکي په توګه چې اوس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فلحال چې درس ورکم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکولی شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم په دې خاطر درس ورکم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې د څه چې ناست یم داسې یو دستجو کوم چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي چې زه وکول شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم، په دې خاطر چې زما کورنۍ زما ماشته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کومه غړي چې دي هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي بیا بیا له تغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیزي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
موږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي، دا یو وخت لپاره دی او دې ته موږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټول ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې ته څنګ دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې 3 کاله وشو په افغانستان کې د کتا فکر مونږ تاسو دې باندې فکر کو چې ویجلې لسم صنف کې اوس به مکتب خلاص کړی وو یو پانزي کې به و دا د درس ول 3 کاله دی او کس ولې د سهادر تیر شي. نو د اوسنۍ نظام نه زمونږ غوښتنه هم ده چې نجونه ته باید په هر برخه کې که هغه ژورنالیست ده که هغه یو انجینر غواړي وشي که غواړي یو په قضا برخه کې درس وای که هر برخه کې دوی غواړي وای درس وای، نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوه سو دوی وکول شي خپل هغه هیله چې کوم په وړکتو کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وای او خپل هیله ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په غوډو کې د افغانستان ولز خپل لپاره هیڅ نه دی کړی، همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي، باید زموږ ولس اوس پاس دي او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زموږ ولس چپ پاتې دي، نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي، باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې کتړلی پاتې شي؟ لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، کتړلی پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که هم دسته ادامه ورکی نو هیس کلا خوبا مونگ دسته کس مونه لرو چه نور سرم مرسته که آقا بزان سرسنگ مرسته که چو آقا او کولشی نور سرم مرسته که ترسو چه دیو انسان آقا تعلیم که چه دیره پر مختک منکنی آقا نوشل مطالعه منکنی پوه نوستی ولست اخپل لخپل سخه زان سر چه مرسته ونه که چه اخپل ولست را هیس کلا مرسته نشی کوله نو چه جلی پا کور که دری کالا کی چی آقا پا بخپل کور که ده او نشی کوله چه درس وای او تعلیم و کی نو متاسفانه مونگ با ورس پا ورس شات زو که مونگ اس پا نرهی تا وگرو نرهی کم زی ترسطله ده او یوازنه هیواد چه پا طول نرهی که ده آقا افغانستان ده چه ده افغانستان که جون مکتب نشه که از مونگ خپل گواندی هیوادونه پاکستان تا وگرو ایران تا وگرو بیار دو طول ده پریدو عربستان چه ده اسلام اما منزنه زی اما منبه ده آقای تا وگرو اینجون تا اجازه ورکول کش دو آقوی درس وی مونگ هم ده اسلام پرانا که او زمونگ چه کومه ارزختونه دی ده اسلام دی او زمونگ اسلامیت دی او درده سنگ زمونگ فرهنگ کومه ارزختونه دی ده اقا طول پر آید کلور سه ده افغان چونی غواری چه درس وی مونگ نوایی چه ده اسلام نه خلاف مونگ درس وی او خپل فرهنگ نساتو بیا درس وی نه در طول در افغان جون در طول منی او دردی تسنگ غاری چه خپل تعلیم تا ادامه ورکی
ډیر زیاته مننه کوو او زه غواړم چې دغه نورو خزینه او انجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې اوس دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی دا سمه ده چې انجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره دی اغه جنو سره چې په کورونو کې ناشتي دي څنګه مرسته کولای شي څه سپارښتنه لري ورته ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډیر خه معلوماتي ډاکومنټری نشته دي هر موضوع په اړه باندې آنلاین کتابونه نشته دي که څوک غواړي ژبه زده کی انګلیسي زده کی که څوک غواړي نور شیان زده کی فکر کوي چې دا آنلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې اغه مثلا دی بیلابیلو سیاسی او نورو مسائلو لکبلا دی طالبانو دی واکمنی لکبلا لزدکلو پاتی دی دا انترنت دوی سرم رسته کولی شی چی که چام دی مکتب زی خویت وقتی نشینی ولی دی نورو شیانو چی لگ تر لگا زان یو چه با خبره وساتی؟
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلی یو هلک په صنف کې حضوري له خپل خون کې څه یادوي هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کی په دې خاطر چې کومه ستونزه وي کومه موضوع باندې پوه شي مخامخ استاد نه پوښتنه کوي استاد ورته ځواب ورکوي په دې خاطر چې وخت ضایع نشي په دې خاطر آنلاین درسونه ښه دي او دوی کولای شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري د کتابونه د ووم نتر دوله سمه چې دوی کول شي ځان لپاره ډاونلوډ او هغه نه استفاده وکړي ځینو کورسونه اعلانونه هم شته په رسنیو کې چې دوی کول شي په آنلاین درسونه وایي چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کول شي ماغه یو ساعت لپاره درسونه وایي او د دې ترڅنګ د سینه د بهر کور کې اوس مهال کومو ګورو یو خور یو وروري اتمن مخ کې لدی څخه د پانتون نه د مکتب نه فارغ دی ل خپل کورنۍ څخه کول شي چې دوی مشوره واخلي ورنه زده کړي او در هغه ترڅنګ ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغه نه ګټه واخلي او که دوی کې توان شته او مالی لحاظ نه دوی خدي دوی کول شي ځینې زمونږ غوانډي هوادون ته لاړ شي او هغه هوادونو کې هم درس وای خو که دغه شیان ورته مؤثر نه دوی کول شي چې یوازې نه لار هم ده چې په کورنۍ کې درس وای خپل کورنۍ سره او ځینې استادان هم دوی په کلی کې یا غوانډیانو کې هم شته چې او کس اتمن شتون لري چې دا باسواد دي دوی کول شي لاغینا نه ګټه واخلي او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ ته درس سري نه لري نو دغه ګزینه ورته خده چې په کور کې درس وي کلری نو کولای شي چې خپل دغه نور صفات نه چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولای شي نه غینه ګټه واخلي لاغي څخه لاس واخلي او یوازې کولای شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې هم ځینې خبرونه لري ځینې سنفونه دایر کړی دي چې په ورپا ونی کې درې ورځې کې دوه ورځې وي د دوی درس ورکوي هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینې رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینې خبرونه لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي
تاسو نه که یو شی بره سره اوسی مون سره یو بل افغان خبريال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون لالارینا وصل شوه دی زباوریدون کو ته د د پاړه باندې لند وایم رحمت الله زیارمل ل ادبیاتو نه فارغ دی په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړی ده خو او ګدو مری ل رسنۍ سره کار کړی دی په ځانګړې توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبریالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په اړه باندې څو کلونه دلته ریپورټونه برابرول او اوس له خپل هیواد نه د وروستیو بدلونونو وروسته کډوال شوی دی په اروپا کې اوسیږي زیارمل سپتم خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی یې کنه
ډیره زیاته مننه اغلی صاحب تاسو ته د خپرونې ټولو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت ډیره زیاته مننه کوم چې فرصت نو راکړي چې په دې اړه سره خبرې وکړو که رښتیا درته ووایم ژورنالیزم یو ډیر خوږ مسلک دی شخصا زما لپاره زه چې کله په مکتب کې وم او ما به دغسې د راډیو نه د نورو ژورنالیستانو غږ اوریدلو د دوی خبرونه به مې اوریدي د دوی مرکې به مې اوریدي نو دا مې په خپل زړه کې ارمان و چې دغه سی ورځ په راډیو کې واوسم او ما هغه نور خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه د نړۍ د حالاتو په اړه نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې وه یو وخت د ارمان پوره شو مګر له بده مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټوله شو که څم ما د افغانستان د جمهوریت دولت له سقوط سره میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل مسلک کې کار وکړ مګر دغه څلور میاشتې کارم له پوره ننګولو سره مالو او د همدغه ننګولو لامل و چې نور مې کار ته دوام نشو ورکولې اوس چې په ژورنالیزم کې نه یم خفګان خو څه کوي د زړه نه پسې خفایم ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي د دغې مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړېږي په طبعي لحاظ باندې دا د ده عادت کېږي که هغه د خبر لیکل وي که هغه د معلوماتو راټولول وي که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي او کله چې یو ناڅاپي له دې نه محروم شي او یا درته بېرته دا چانس نه وي چې هماغه ډول چې تای غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا ترلاسه یې کړي ښکاره ده چې سړی پسې ډېر خفه کېږي ځکه یو مثال درته ووایم ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي یو څوک په وطن کې وایي ګلکار و او د مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړی واچي پیران واچي او دا سره برابر کی نو بل ورځ یو چیرته مل مشوي او شپه شوي و نو بس کور مال خاون ورته ویلی و چې شپه د خیر سبب به نور ګپ کوو نو وخت دې خشپه نو دې په وجره کې ملا سود غ ټول لاړی د وجری شمارلی و سات چې د کور خاون ورته چې راوړ او نو ورته مخک نه ویلی و چې چې بڅکو خو په دغه کوټه کې چې دغه لاړې لږ کوک دی او دغه لاړې لږ جګ دی او دا ټول دوه شپې ته لاړې دي یا مثال 50 لاړې دي هغه ورته ویلی و چې زما شل کاله کېږي جوړه کړم د خو مو څه پوری نه دي شمارلې تا لکه چې ټوله شپه د کوټې لاړې شمارل دا ورته ویل بدبختي ده چې دا ما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی یم تر هغه چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا می ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړ خوب نه راتلو نو دا هغه د مسلک مینه یې همدغه ډول منګم چونکې په ژورنالیزم کې کلونه پات شوي وو او د خپل مسلک سره مینه وه نو د خپل مسلک نه چې سړی لري شي او نه چاتي دا ورته ډېره ګرانه ده او که رښتیا ووایم پسې خپایم
د ژورنالیزم یا د خبرنګارۍ په برخه کې کدا را ته وای چې مثلا په خبرنگارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرفه ریپورتونه ورکي سم تحقیق نه کوي سم پلویتوب کوي دی یو ډلې دی یو طرف ترته دی یو ژورنالیست لیدلوري نه وای چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخ کی کله چې دی یو ریپورت جوړو چې هغه به دوار خونه لرل څه ستونزې وي څه و پروسه و چې لاغې به تیریدلې
بالکل په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپل بي طرفي حفظ کول دا ډیره زیاته مهمه اصل ده او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو کشمار مهم بنسټونه چې دی یو پکې ده مګر موږ تاسو په یو چې په دنیا کې درې ډول هیوادونه یا جغرافیا به موجود دي یو پرمختللي هیوادونه دي یو مخ پر ودی هیوادونه دي یو رستفات هیوادونه دي په رستفات هیوادونو کې کله غوا او پریدو پدې کې همیشه مشکل دا وی چې د حکومتونو حالت د سیاسيونو حالت د ګوندونو حالت د مخالفو ډلو ارمن د دې زیات کشمکشونه وی او حالت قوانين نه تطبیقيږي بل وی مشکل د جګړې وی په کوم یو وخت کې چې جګړه وی حالت نه واجب د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړ توګه یو خبريال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې بلکې یو خام نشي کولای چې هغه قوانين چې په نړیواله کچه دی هغه قوانين چې په سیمهیزه کچه دی هغه کې چیرته عمومی قوانین دی او که جزوی قوانین دی چې دا تطبیق کی په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه لننګونو سره مخ ده ستاسو مخاطبین په یو وخت کې چې ولس د سیاسيون دی ګوندونه دی کته دا په ټولو ټولو نکشته مګر تر ټولو سخت یې وسلوال مخالفین دی او تر ټولو سخت یې هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي او ته چې په دغه یو هیواد کې ژورنالیستیکي مخکاره ده چې ستاسو د ژورنالیزم ډیره برخه چې ده دا په لومړیتوبي لحاظ باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده ځکه کچې ته موږ په یو تلویزیون یا په ورسنۍ کې کار کوو او رستفاتي هیواد کې یو اول ته هر ورځ انسانان مري التخلق وږي ډوډۍ نه لري خالی نه لري او نور ستونزې لري اول ته هر شی به یو پسندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي ودوی لیدونکو نشي پیدا کولای او دې باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټوله کې انسانان په کوم حالت دی او دغه رسنوي چلوونکي په کوم حالت دی ښکارا به چې د رسنوي محتوا ډیره به په مشکلاتو ورکولای او کله چې دغه مشکلات راسپرل کیږي او بحث پکېږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ما خام بم دا تشويش چې نن به څوک ځنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونې وي مګر د غټولو ننګونو سره سره چونکی دا مسلک منګا په خپل خواخه انتخاب کړي او دا زما د جوړه مسلک زما د مینی مسلک نو بیا دغه شی د غډیره دلچسپی علی ولې مینا د دې بایس کې دلته سړی د ننګونو ته تسلیم نشي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې ته پیسارو بایلې مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پراته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدنه په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او لبادا مرغ چې ځنی وخت خپل ژوند بایلي ډیر شي خاطر یې پکې شته ډیر باندې خاطر یې پکې شته او پرې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریا دي دوبه سره خپکیږي او باجی به ترخی وي مګر که په ټوله کې وایو د هری جغرافیا وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اخشارو کې کراشو د ژورنالیزم په اخشارو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې ووایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې اوسېږم د دې کلو رئیس تاسو خپو یې تر مونږه مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه دې نتیجې ته رسیدلې یم زما په پوهه چې الته هر ژورنالیست هر چا په لومړی خپل جغرافیا خپل خاوره خپل ولس او د اماګ وطن قوانین مهم دي یعنی دا غسرې کرسي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیا او د خلکو غم ورسره ده نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړه دې بیا به ورته پام کوو منتها په جګړه ایزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدلی هغه که ژورنالیزم وي او که د نورو بلکوي
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسنی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغوی ته خو بیخي سخته د معلوماتو ته لاسرسی دننه په افغانستان کې هم معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. څه فکر کوي چې اوس د یو ژورنالیست ورځنی کار څنګه رواني؟
بالکل دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لویه ننګونه چې دا هغه معلومات ته لاسرسی دی، ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه هم دا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي، او معلومات راټولولو لپاره قوانین موجود دي، طرزالعملونه موجود دي، لارې موجود دي. چیرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصول ته درناوی نه کیږي، په دې حالت کې آلته ژوند کول او په دې حالت کې آلته د ژورنالیزم اصول تطبیقول ډېر سخت کار دی. لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې په خام د معلوماتو په برخه کې مشکل وو، مګر د رسنیو قانون معلوم او د دې په رسنیو د قانون ترڅنګ آلته په دې برخه کې د دې قوانین موجود وو، د دې ترڅنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود وو. تقریبا په هر اداره کې، یعنی په یو وړوکي ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازي موجود وو، او دا د دې باعث کېدل چې ژورنالیست ورشي، د خبرونې یو مسول ورشي او هغه مخې ته کینی او معلومات ورته ورکړي. په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو، مګر تر دې حد نه وو چې ته د تصویر وانه خستل شي، یو څوک دې تاسو جواب نه وایي، که یو چا به تاسو جواب نه ویلی ټلیفون به دې جواب نه کوي، ادارې ته به پرې نه خودلو، تا بیرته عکس العمل خودلې شو. ټولنی موجود وی کانفرنس را غوښتلو، والی ته شکایت کولو، وزیر ته شکایت کولو، بل اخر ود حل لار ورته پیدا کیدله. مګر په اوس وخت کې و دې کې شک نشته چې موږ اوس هم کاران شته دي ورسره په تماس کې یو، د ژورنالیزم په برخه کې اړیکه او تماسونه نه پرې کیږي، ځکه مخکې مو ول چې دا مسلک دی. معلوماتو ته لاسرسی سخت دی، که څه هم په سیمبولیک توګه یو څه شته، مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. کله چې زه څلور میاشتې هلته وم، ځکه یو خپل خاطره وایي، ما ته د وی اداري یو مسول کس نه غواړم بيخي مشخص کم، یو مسول کس راته ویلي چې مونږ یو لوی اداره ده، مونږ نن یو کانفرنس لرو او مېرمنه وکي تاسو راشي، دا مونږ موضوع ریپورت کړي. نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو، دفتر ویل سعید او کړه چې کله لاړو ټول ورځ په دې موضوع باندې مرکه وکړلې، ټول خلنم راوخستل، بحث هم پیو کې، او دا د دې معلوماتي اداره وا په دې شبه کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم، ما ته د غیداری مسور ټلیفون وکړ، ما ته ویلي چې بالا دا گزارش خپور نشي، باید دا نشر نکړي. نو ما ورته په دې کوم ټول ورځ کار وکړ، او تاسو چې څه وایي لغم ټول وویل، مونږ غندول په پام کې نیولې ده، او دا باید وس نشر شي، دا خو مونږ حق دی. نو درته بیرته په مقابل کې ویل چې زه په دې باندې نه پوهیږم چې څه حق دی او کدي ما حق دی، خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم. ما خپل دفتر ته بیرته د جریان ویل او هغه ویل چې دا مهمه ده، ستا ژوند مهم دی، وجه جوړ نه ده، او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده، نو صحیح ده مونږ یې نشو بندولې. په داسې یو هیواد کې چالته اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت د پاره قوانین موجود نه وي، او په دغه نوم باندې هیڅ شی صحیح ده. په شکایت توګه خو به یو وایم راجیک شي، وایي چې پخوانیو قوانینو ته درناوی کیږي، مګر په عمل کې نه کیږي. د جمهوریت په وخت کې
زبیر تر اعظم تاسو ته خغله زرمل زبیر اعظم یو اوریدون کې دی ل د بم باور چې څوک دی ول کوم ځای ټلیفون کړي، مهرباني څوک ول کوم ځای خبرې کوي، مهرباني څوک ول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
خاص روزګان
ستړی مشي خبرونه ته مونږه نن د دې ژورنالیستانو په ژوند باندې غږی گو، که تاسو سوال لرئ مهرباني وکړئ. ها نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه در تخکاری که سخت کاری؟
یو ساری نو خو ژوند په تصدیق کې د دې مشکلات سره
معلومات تر لاسه کوي. موږ ته تاسو غږ صحیح نه راځي، نه اورو چې دا ورور څه وایي. تاسو
معلومات
معلومات ترلاسه کړئ.
مهرباني وکړئ دا راډیو مخ بند کړئ نو موږ خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو. ها د دې اوریدونکو غږ ناراضي زبرته مل مته ورسم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خیر یوسف د تو خیم ستاسو د ایمی اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په اړه لیک
مننه. تو حساب لته سب واورو ستړی مشي خبره
مننه. روسیا هم خیر یوسف جرنالیزم روسیا هم یو سپیشل وظیفه موږ ډیر وخت خبرې ستاسو د ازادي رادیو سره ډیره رابطه لرو بلکې له ټولو بین المللي رادیوګانو سره لرو بي بي سي او اشنا او ازادي رادیو له ټولو سره موږ ستاسو منندوی یو. تاسو موږ د پاره ډیر غټ خدمت کړی ده. تاسو ښه ژورنالیستان یاست نه تاقان یاست د ژورنالیزم اصول تر ډیره حده مراعت کړی دي. نو موږ هم ستاسو ښه ډیر ښه زده کړی دي سری شانو زده کړی دي. دا ستاسو د رادیو د ژورنالیزم او ستاسو برکت ده. نو موږ ستاسو ښه منندوی یو. خو روسیا هم ژورنالیزم یو سخت وظیفه ده. ستاسو د ژورنالیزم ستاسو د تکلیفو زه موږ خبریږو ستاسو ډېرې سختې پر مخ وړې دي. حتی ستاسو بعضې ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو خپل ژوند یې له لاسه ورکړی په افغانستان کې. خاصتاً په افغانستان کې روسیا نطاقي یا خبرنګاري یا ژورنالیزم ژورنالیستیک اصول ډېر سخت دي ځکه چې جنګي حالات وو پخوا. نو د جنګ وو سیمې ته به خلک ورلو نطاقان به ورلو یو رپورټ پرې ترتیبوو هغه به له سختو مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ کېدل. موږ د دې سیمې خلک یو. خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري اسانتیاوې هم لري خو د نومي ازوند. خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولې و خارج ته نه ولاړې؟ ډېرې ژورنالیستانې یا ډېر ژورنالیزم بل میلمه وایي زه خارج ته تللی یم. نو ته ولې پاتې شوې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده؟ تا په خپل وطن کې خدمت خوښاوه؟ او بل پوښتنه مې له هغې څخه دا ده چې آیا ستاسو نورې ملګري اوس هم په ژورنالیزم یا په یو رسنیو کې کار کوي که نه کوي؟ هغه څونه دي؟ ډېرې دي او کله؟ مننه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب. کورم آباد وروسته به زه وګورم چې هغه میلمانه موږ سره په لاین کې حتمن به ځواب ووایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څیر اوریدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګری دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی. هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړې که موافق و که مخالف و. خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت منلې او هغې ته قدر ورکړی دی. یو بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مشي خپرونې ته غږ دی. موږ ته بیا هم خراب خراب راځي خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ.
مثال خبری مثال خبری جرنالستان کداری رسنی لکاجی توخی صاحب چی اشاره ورته کړل جرنالستانو ډیر قربانی ورکړي په افغانستان کې خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه. الله لازم شایسته شایسته خبرې اعلان کړه. تاسو د رسنی و کده نور رسنی و په شهادت ورسېدل په داسې سپیشل خدمت کې. ان سم محترمه د حکومت سمج دا غوښتنه ده چې د جرنالستانو د لپاره به کار زمينه برابر کړي. ډیر شایسته زمينه برابر کړي د امنیت لپاره. مثال د خبرې تنخواه ورکړي چې هغه کوم جرنالستان په خارج کې د امنیت زمينه ورته برابر کړي، د کار زمينه ورته برابر کړي او د ژورنالیستانو قدر او احترام. ځان محترمه ما مخکې اشاره ورته وکړله زموږ په زړه کې مثال د خبرې پروت دی. ژورنالیستان ته موږ د قدر په سترګه ګورو. ځان محترمه تاسو زه ستاسو پوروړم. تاسو زما سره ډېرې همکاري کړې. ځان محترمه که تاسو یاد زما بچان مریضانو دغه باندې تاسو راپور جوړ کړئ نو موږ زه ستاسو منندوی یم. پالاب استا صفه دروږي او پر ټول جرنالستانو ما دا غږ دي چې مثال د خپل سپیشلی وظیفه ته ادامه ورکړي مثال جرنالیزم پرې نه دي ان ته محترم
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه تل سیب کورم آباد خدام سلامت لره مونږ هم د خپل اوریدونکو لکه ماسي چې مخکې مې وویل منندوی یو ځکه چې دا اوریدونکو دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي او د رسنۍ یو هدف باید واضح دا اوسي چې څنګه کولای شي خپل اوریدونکو با خبره وساتي دی اغوی په معلوماتو کې اضافه وکي او هغه معلومات چې دی اغوی دی ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریکي یو ستونزې زیارمل سبا میشوه په رسنیو کې کله چې ته ریپورت جوړی خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول دی همیشه دوه طرفه دی قضیه په ډیرو مواردو کې طرفونه لري لکه کڅام د قضا دند خوبنی یغه خوب ډیر ستونزمنه او ډیر دقیقې خو ژورنالیزم دی ته ورته یو شادي تبه د دوه کسانو ترمنز ک فیصله نه کوي خو د دواړو طرفونو کیسه خو باتمن کوي چې یو طرف سوای بل طرف سوای او په میدان باندې چې هغه کوم پیخه شوی کوم موضوع ده کوم مسله ده هغه څه ده څنګه وو پتیرو کلونو کې ځنه غواړم په دې وسنی وخت باندې به بورسته بیا درنه تاسو وغه گیدل په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاو کې ریپورت ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري او هر اړخ دا کوشش کوي چې ریپورت دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي د ده په مخالفت کې هم دی نه وي پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه دی
او ډیره مننه دا ډیره مهمه پوښتنه ده یو یو خبره دا ده چې کومنګ د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو نو چونکه په خوا هم چې وا د جګړې یو اړخ معلوم چې وسواکمن د کله چې په دې باس کو اتمن پکې شریکیږي یو ډول نه په یو ډول او کوسم باس کو په ارته تیب قدم مستقیما راوړو سیاچینو پوری یا د خوانی حکومت تړلو خلکو پوری او یا لکه لګه ټولنیزو مسایلو پوری خبرې په خوا په چیرته مثال د زموکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو اول خو د کیچ شکل او مونږه مخکې کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راسه وو مګر دا ډیره سخت و چې تا هغه دقیق او کره معلومات ته زره ورسیږي تبا دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی و چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه غوښتل چې معلومات درکړي او یا د سی فکر جوړو کې وخت وای شي دوی په بل موضوع باندې مصروف شي او د ازمو موضوع به هیر شي د دې ترڅنګ به رابطې وي فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پوري به کیسه کولی او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف ته رسیدل چې هغه د خلکو خبرول دي دا ترلاسه کول سخت دي بیا کبه د چیرته د موضوع اخستل نو د قضیو دواړه خلونو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات ته په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې د لاخره په دغه ساحه کې چیز مته غصب شوی آیا دا د دولت د کنه دا د شخص او دولت دا وګیر دی او کنه دا د دولت دا ول دی شخص نیولی او کیا دلته دا شخصي ملکیت دی چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چکلتا دیوانه هغه کار معلومات راکولول او بل اخر به دوتری میشت دی په خواري وکړه ورته به ورسیدل یو دا گزارش بل نشر شنو تقریبا ډیر ته به دغه جواب چیو دا د دوالو خوونه کدا دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځ ونیسو دا به اکثر عمل به د ژورنالیست په وړاندې خنو په څه معنی هغه سیمه کې واکمن چې څوک وو هغه به په دې خوا باندې و چې ولی دغه سی و قضیه را پورته شو او د دوی د بیکایفایتۍ راستر غن شو هغه په دې خو باندې د دې په ځای چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې و واځي ورته تیار مړي خلک ورکول شو او زبېت قانون تطبیق شي د هغه خو په دې درنه و چې ولی کار وشو په دې باندې کدل ته خو اسما باندې خلک دی وکی کوي د قضیه بل اخ چې هغه به ګټه به کړی و هغه سره به دا تشويش وندې خنه پیدا شو چې د خو یو موضوع را پورته شو شور جوړ شو وسبنه دې ډیر ځات تاوان وشي ملتيات به تني واخستل شي چې هغه به د نو هغه به په دې باندې خپاو څوک به چې خوشاله واغه به ولسو زکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه څه شیان غوښتل او نتیجه هم دا ده چې نن توخي سي عبد زابل نه تلیفون کوي او په دغه وضعیت کې د ژوندستان ستای نه کوي زه فکر کوم چې کفخوا مو او کوسه مو کوم چې د مونږه ارمان دی او کوم چې د مونږه هدف دی هغه دا ده چې دغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي. د دې خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره، د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره، د دې خلکو د اولادونو د راتلونکي د خوالي لپاره به ښکاره ده چې مونږ ننګونې ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیږي. نو زه بیا هم وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دواړو خواوو خوشحالول دا ډېر سخت کار دی. که مونږ به د جګړه ییزو مسایلو په اړه رپورټ چمتو کولو، زه غواړم دلته یو بله خبره موکم. نو تل به نیولې وکه دا وه چې د حکومت په ساحه کې پراته مطبوعاتیان ډېر کله زمونږ غږ نه اخلي او دوی مونږ چې څومره زیان رسوو خپل مخالف ته یا دولت ته دغه ټول نه خپرې یا کم کم خپرې یا نه راځي سیمې ته. د دې باوجود مونږ به ډېرو سختو ځایونو ته تلو، مګر نن زه دوی ننګوم چې تاسو خو هماغه خلک یې چې ویل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خپروي، نن تاسو ولې د هماغه وطن هماغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د بیان د ازادۍ حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دې ننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لرئ؟ زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیست یا خبریال د هیچا نه دی او د هر چا دی. پریږدئ چې بېطرفه معلومات را واخلي او دا بیرته خلکو ته خپاره کړي. په بېطرفه معلوماتو کې هیچا ته زیان نه رسیږي، یوازې ګټه لري او دا ګټه د ولس لپاره ده. خو که چیرته ژورنالیست سمو معلوماتو ته ونه رسیږي، خدای مکه ښکاره ده چې یوه خوا به زیانمنه کیږي. خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه وي، دا په شعوري توګه نه وي، دا د ناسمو معلوماتو له امله یا د ناسمو معلوماتو مسؤل هغه څوک دي چې د قضایاو اړخونه دي.
او ډیره زیاته مننه کوو له مجدا عزیزی نه چې خبرونه په پایل کې را سره وا او په خانه افغان خبریاله وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دند له لاس ور کړی دا. همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبریاله او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی، له دې دواړو مننه کوو چې د خپل ژوند رنگونه یې له موږ سره شریک کړل. هغه اوریدونکو مننه چې د خبرونه ته یې زنګ واه. بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم ترغي خی چاري خدای مو مل شه.
ma jana چې پسرو وینو خړو بکړه لمن دا وطن چا چې پسرو وینو خړو بکړه لمن دا وطن چا